د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه بشیر ګواک هکلی کوم. لس بجې دی، له لسو څخه تر یوولسو بجو پورې خپرونه کې موږ تاسو بېلابېل ریپورټونه لرو. په تازه حالاتو باندې به مو خبرو په سیمه کې څه روان دي او په هغې اړه باندې تاسو د څېړونکو نظرونه هم اورېدلی شئ. او همداراز تاسې به د ګړۍ په اخره کې د سولې په لور امیزه خپرونه اورئ. نو هیله ده چې تاسو سره سره د پوره سات پاتې شئ. ګلاز به د دې ګړۍ په سر کې خبرونه.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کوهاټ کې وسلوالو څلور پولیس والا وژل دي. په پکتیا ولایت کې د وسلوالو برید کې دوه سرتیری او دوه ملکان وژل شوي. او د ایران منتخب ولسمشر وای په انتخاباتو کې ولس سخت دریزي رد کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې بیگانه وخت نه معلومه وسلوالو د لاچی تانه سچو او درې نور پولیس والا په ډز وجلی دي. د کوهاټ پولیسو وین فضل نعیم پر مشال ډی تو ویل چې د لاچی تانه پولیسو مشر خان الله او اډیشنل اس اچ او طاهر محمود له خپل دوه ساتونکو سره په کمال خیلو کې پر یو کور تر چاپی روستو واپس تانه ته روان ول چې ور باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. په وژل شو دوه نورو پولیس والاو کې کانسټیبل عابد او کانسټیبل تنویر علی هم شامل دي. وسلوال له پیخې ځاینه په تیخته کې بریالي شوي دي. د پیخې ذمواري چانه ده منلي. په کابل سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي ډاډ ورکړی چې د سرشمیرنې عمل کې به بې کورکل شو خلک خپل سیمو کې شمیرل کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره په رابطو کې دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور بیگا مشال رادیو ته له هغه روسو دا خبره کړې چې ځینو قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو په سرشمیرنه اندېښنې څرګندې کړې. چارواکي عادل ظهور ویل
د کانادا چې ستاسو هغه موږ دوی تور کو او د دې بیا د ورلد سنسرز هغه خپل ایجنسی ته بدی کوم کوي. مطلب هغه د سی او خطر بیا نشته چې مطلب آی ڈی پیز دي نو هغه په کی پی کې شمار شي یا وجه کم نه دي بهر شمار شي. دا هغه یو خطر دوی ګورنمنت چې کوم هغه اډریس کړی ده.
دا پاکستان نور برخو پښان په قبالی سیمو کې هم د سرچ مرین دویم پاړاو دوام لري چې د زیارت پور سره تر رسیدي. د کوزو مومندو په میچنۍ کې پولیټیکل چارواکو بیگانه وخت د ماسخوتن نه نه تر سحر 15 بجو پورې د کرفیو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کرفیو اعلان په یو فلاین کوچ غاړي تړلې لاوډ سپیکرو په واسطه کلی په کلی شوی او دای هم ویلي دي چې د موټر سایکل په سورلې به مکمل پابندي وي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت په خپل کورونو کې اوسې. دا معلومه نه ده چې کرفیو به تر څومره مودي پورې وي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای د ماشومان حقوقو لپاره په پیښور کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا عامه روغتیا او انجینرینګ وزیر شاه فرمان بیگ مشال اړ ته ویلي چې د ماشومان حقوقو لپاره ګامونه پورته کړی دي او ځانګړي مرکزونه به په نورو ضلعو کې هم جوړوي.
منګه لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې سکم شوګر ملو د اغه ټول بلډینګ مونږه کنورټ کو چې دا لري مونږ کې خود زمونږه کور په هغه کې مونږه په حال د نیم درې سو ماشومان چې دا ری سپورټس دا ری تعلیم دا ری سبق دا ری خوراک هغه ټول مفت دي.
صوبای وزیر د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو یوې ادارې کډز رائټس انډیکس په یو راپور کې ویلي چې د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فیرس کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل دوه دشتم نمبر دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د اویا کلونو په عمر کې پرون د کوټې په یو روغتون کې سا ورکړه. نوموړی د خپل زده کړو پر مهال د عبدالسمد خان اچکزی او عبدالغفار خان سره په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی پاتې شوی وو. نوموړی په پاکستان کې د امریت پر ضد د غورځنګونو مهمه برخه. عبدالرحیم مندوخیل دوه ځله د پاکستان او د سینټ یو ځل او د پولیسانو اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د پکتیا ولایت سرپرست والی عبدالولی صحیح وای په گردیز خار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې دوه سرتیری او دوه ملکان وژل شوی دي. خاغلی صحیح تیر شپه مشال اړ ته وویل په برید کې څلور کسان وژل شوي او شاوخوا یو دیش زخمیان شوي دي. هغه ویل په پرونی حمله کې درې واړه برید کوونکي په یو ساعت کې وژل شول. په همدې حال کې د پکتیا مرستیال والی وای په گردیز کې د نوی کابل بانک څنګه به ډېر زر بیرته پرانستل شي. د پیښې ذمواري چانه ده منلي. تاسو د مشال اړونه خبرونه اورئ. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټون کې د ایران ولستی او دوی له نړۍ سره تماس غوړ کړ او سخت دریزی رد کړ. پرون د حسن روحانی لزګون او زرو پلویانو د تهران او د هیواد په نور برخو کې په انتخاباتو کې د کامیابی جشن ونمانځلو. د پلازمې تهران په ولی اثر سلور لارې کې خلک راغونډ شوي ول او آتشبازي هم وکړه. روحانی په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته پرون د سرکاري ټلویزیون لارې وینا وکړه او ژمنه وکړه چې هغه وادي به پوره کړي چې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې کړي. د حسن روحانی د ایرانیانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه، ویل چې د ټولو حتی د هغو چا چې د تیارای نه دي ورکړي مرستې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې د سیمه ایزو اسلامي هیوادونو مشرانو سرمشریزي ته وینا وکړي. اسوسییټډ خبری اژانس د ولسمشر ټرمپ د نننۍ وینا متن مسوده ترلاسه کړي چې تر مخه یې تمه څرګندېږي ټرمپ به د انتها پسندۍ او عدم برداشت پر ضد متحد کېدو غږ وکړي. ټرمپ او سعودي عرب بادشاه به د 500 سیمه ییزو هیوادونو مشرانو سره په ګډه غونډه کې د اسلامي دولت او نورو سخت دریزو وسله والو ډلو په مخنیوي لپاره خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا به له دې وجې له نږدې څارل کېږي چې نوموړي د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین پر مهال د مسلمانانو ضد خبرې کړې وي. هغه هم دارس د ولسمشرۍ چوکۍ سنبالولو وروسته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو امریکا ته په موقتي ډول د ورتلو بندیز کوشش کړی وو، په دې کې سعودي عرب شامل نو. وروسته خبر د آی پی ایل درکو. نن د هند شل اوریزه سیالیو آی پی ایل فائنل لوبه د ممبئی انډینز او رایزنګ پونی سوپر جاینټ ترمنځ د حیدرآباد په دکن ښار کې کیږي. دا لوبه به د مقامی وخت مطابق د شپې 8 بجې شروع کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو له ګلای اعظم خبرونه واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د قبایلی سیمو خلک د سرشمیرنې له روان بهیر خوشاله نه دي.
مونږ د دې خبرې نه مطمئن نه یو او د دې مدن سره نه مونږ بالکل داسې څنګه مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دې زیاتې دي.
پښتون سیاستوال او لیکوال عبدالرحیم مندوخیل پرون وفات شو.
د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصالح.
په شمالي وزیرستان کې شهرانو په روانو حالاتو د نیوکو په ترڅ کې د سولې لپاره شیرونه ویلي.
دلته امن دې هومن په ټوپک ته دا غولي کې په خپ کتابونو او تورې غره مې صفاله کا شیشې دي. تورې غره مو صفاله کا شیشې دي او ګردونه دي پراته په کتابونو.
او د سولې پر لور خبرونه کې به د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د بریالي او سولې مذاکراتو په اړه بحث وره. هغه کابل ته تر سنیدو وروسته پر طالبانو هم غږ کړ.
افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي خو ګټه دا جګړه پاتې ورسوم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورټ ته ورشو. د خبر پښتونخوا په کوارټ کې پروند څلورو پولیس اهلکارو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي داسې نښې نه دي موندلې چې وژونکي د کومې وسلوالې ډلې سره وتړي، خو چارواکي دا پیښه ترهګریزه بولي. پروند لاچی تڼۍ د ایس ایچ او په شمول څلور پولیس افسران هغه مهال په نښه شول چې دوی پر یو کور تر یوې چاپی وروسته د ستنېدو په حال کې وو. تر اوسه لا کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. طارق اورګزیمو په نور حال خبري.
د کوهاټ پولیسو وایان فضل نعیم مشال لډیو ته ویل بیګاش په کمل خلو کې پر یو کور تر چاپی وروستا ایس ایچ او خان الله اوډیشنل ایس ایچ او تار محمود لخپلو دوه ساتونکو سره واپس تاڼې ته په سرکاري موټر ګاډي کې روان ول. چوربندې بلاره کې نامعلومو کسانو ډزې پیل کړې او وی وشتل. فضل نعیم دا برید د ترهګرې پیښو بلله. خدای هم ویل چې دوی داسې نښې نه دي موندلې چې برید کوونکي له کومې خاص وسلوالې ډلې سره تعلق لري. دا هم ویل پولیس هلته د پیښې ځای ته ورغلي دي او پلټنې پیل کړې دي.
نو د پولیسو وایان د مړو د دوو نورو کسانو تصدیق کانسټیبل عابد او کانسټیبل تنور علی د نومونو وکړو. معلوماتو تر مخه تر پیښو وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. فضل نعیم وایي ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او هلته لټونې عملیات روان دي.
پولیس علاقه ته لاړې او سینه فورن بعد خپل هلته گرفتاری خو
تر دې وړاندې د روانې میاشتې پر 13 نیټه د کورمې په دنګدنګ راغه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې چې له امله پولیټیکل محرر په شمول دوه سرتیري مړه شوي ول. د هغې پیښې مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله او لشکري جنگ وی العالمي په غاړه اخیستې وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاو کم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه نن درته ل مشال ریډیو وړاندې کیږي. د قبلي سیمو چارواکي وایي یوازې 6% به کور خلک خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي، نو ځکه په روانه سرشمیرنه کې خلک د هغوی په ځینو کې شمیرل کیږي. د قبلي سیمو ځینو مشرانو د حکومتي چارواکو په دې داو نیوکې کړې او وایي دا سمه نه ده، ځکه لا هم په زرګونو خلک بې کوره دي. د دوی په وینا ویره لري چې له سرشمیرنې به یا پاتې شي او یا به هم نورو ځینو کې وشمار شي، چې وروسته به د دوی د سیمو پرمختګ کارونو لپاره ورکول کېدونکې بجټ باندې بد اغیز وکړي. په دې اړه د ګلایز رپورټ ورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې د هغه سیمو 90% پورې بې کوره کړل شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او 20,000 پورې کورنۍ اوس هم په کیمپونو کې دي. د ده په خبره سرشمیرنې لپاره یې د بې کوره کړل شوو کسانو معلومات راغونډ کړي دي او دا به د شماریاتو محکمې سره شریکوي. اف ڈی ایم اے چارواکی عادل ظهور وای چې په مردم شماری کې بے کور کل شو کسانو د مسلې حل لپاره هر ځای نه معلومات راغونډوي، خو د شمالي وزیرستان ځینې علاقو بے کور کل شوي خلک تر وسه پوری په کیمپونو کې میشتي. د شمالي وزیرستان ملک غلام د چارواکو شمیرو سره اختلاف لري او وای چې تر سلويخت زرو نه زیات کورنۍ خپل سیمونه بهر دي.
د دې ځای چې کله تاسو واپس کړئ تاسو د پاره مونږ بیا حالت د مردم شماري کا ثاني یو ټیم او تاسو مردم شماري کا وی مونږ د دې خبره نه مطمئن نه یي، د نه مونږ ستفای نه په دې خبره باندې مونږ ډیر تحفظات یو او د دې مردم شماري نه مونږ بالکل تاسو نه مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دی زیاتې دي او تر اوسه پرې 3-4 سال وشول او چې ټول خلکو پاس لاړ صرف د مونږ حکومت علاقه حکومت ادا پاتې ده.
د شمالي وزیرستان مل غلام وای چې افغانستان ته کړه شي د هغه سیمو کډوالو د شمیرو لپاره هم اقدامات پکار دي. بلخوا د خیبر ایجنسی د مدني ټولنې یو فعال منظور اپریدی وای چې مردم شماري لپاره په قبایلی سیمو کې په سم ډول تشهیر نه دی شوی، ځکه زیاتره خلک به له دې بهیر به برخه پاتې شي.
چونکی فاټا کې د بجلی مسله ده، الته نت 3G سیستم بند دی، الته بجلی نشته دی، الته کیبل نشته دی، نو تشهیر او ابلاغ الته بالکل زیرو دی. نو پکار دا وا چې د مردم شماري نه مخ کې په خلکو کې دا اویرنس دا ابلاغ خورشوي چې مردم شماري لوازمات دي دغه ضرورت دي.
بلخوا قبایلی خبريال صفدر حیا داوړ وای چې په مردم شماري کې حکومت د قبایلو اندیښنو لري کول لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
فرصت کم دی هغه ټول د حسابوي 33 لک اوسه پورې خو خلک وای موږ فرصانو نه دا ورته چې دا یو کرور نام پر دې ده پات نو بیا دا اوس تم کې ډیر اهم پته وو په دې کې کته وګورې دا کم اوسه فاټ ریفارم خبره کړي یا نور څه به سره زم کې دلو خبره خوره کې دي نو دا چې با ان اف سی واز په باندې روپۍ ملالي نو دا پته چې نه لګي نو آیا څنګه به پلانینګ کې چې نیکست لپاره د ترقی د وطن د ترقی د کوم د ترقی
د قبایلی سیمو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې خپل اندېښنې تکرار کړي چې د مردم شماري دویم پړاو د زیارت پوره سرته رسیږي. په پاکستان کې د سرشمیرن لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی وو. په دویم پړاو کې د هیواد اته اتیا ضلعو او په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ویدارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د ماشومانو حقونو لپاره د ټاکلي معیار په لړ کې پاکستان په نړۍ کې په 136 نمبر راغلی. د رپورت کې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده او ویل شوې ده چې حکومت باید داسې قوانین راوباسي او بیا یې عملي کړي چې هغې سره د ماشومانو حقونه خوندي پاتې شي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې کډز رائټس انډیکس په خپل کلنی رپورت کې ویلي د ماشومانو حقونو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په 136 نمبر راغلی دی. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه په سګنی رپورت کې ویلي د رپورت جوړولو لپاره 15 معیارونه ټاکلي وو چې پکې د ژوند، صحت، تعلیم، تحفظ او د ماشومانو حقونو لپاره ماحول برابرول شامل وو. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ماشومانو حقونو صورتحال څه ده. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي تعلیم د ماشومانو بنیادی حق دی او په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د ټولو نغټه خبره ده کنه چې حکومت سیریس نه دی لکه پولیټیکل ویل چې کوم دی نو د ټولو نغټ هارډل پکې ده. ماشوم ته د ماشوم حقوق په دې وجه نشو ورکړي چې ماشوم څنګه ډیمان نشو کولای. تعلیم نشواله اوس هم زموږ په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 36 لک ماشومان د چا د عمر د سکول د تو دی هغه د سکول نه بار دي. ورځ تر ورځ موږ په شهر باندې ځکه چې دلته تاسو د ماشومانو د هر قسم د تشدد کنه نو دې کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. دا هغه وجه ده چې موږ هغه کوالټي ایجوکیشن نشته چې کوم بهتدي نه راځي. دا هغه وجه ده چې ماشومان سکولونه پریږدي او مهنت او مزدوري کې لګي.
دغه سي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل سګني رپورت کې ویلي وو چې تیر کال په هواد کې لماشومان سره د جنسي تیریو تختونه او د وړوکوالي عمر ودونو سره د پاسا سلوړ زره پیخي رپورت شوې دي. یادې داري ویلي په 2014 کال کې لماشومان سره د جنسي تیریو پیخي د 2015 کال په نسبت 10% زیاتې شوې دي. د ماشومان حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي یاسر عرفات وایي په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې د ژوند د نورو سہولتونو پرتلا د ماشومان تعلیمي صورتحال کې خواله راغلي دي خو سم د ماشومان لپاره د جوړ شوو قوانینو عملي کېدو ضرورت دی.
او ګورنمنت سکول چې کوم دی هغه کې هم انوالمنت زیات شوی دی. ایون پرایوټ سکول نو چې کوم دی هغه ګورنمنت سکول سره ورځي
فاتو هغه د سره در په درو کې فاتو کې کوم دی چې اراوند 6000 دغه انسټیټیوشن دی. لیکن انیشل چې کوم سچویشن دی هغه خیر چې ډیر زیات چې کوم دی هغه سکول ته ورځي یعنی تقریبا کوم سکول ته چې موږ ته دی والته کې اباو 40-50 چلډرن چې کوم دی هغه انرول شوی.
د قانوني چارو په اکبر هوتی بیا وایي ک پاکستان کې لماشومان سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې مقدمه شوې وي نو په هواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو.
اصل کې مسله دا ده چې د قوانين نفاذ مسله لري. په دغه ځای کې بیا کمزورتیا شته چې ایگزیکیوشن یا امپلیمنټیشن مستر قوانینو یو خو اویرنس نشته خلکو ته شعور نشته. او کوم مثال خلکو ته شعور شته نو بیا په قوانين کې دومره فلیکسیبلټیز ده چې کم اکیوز دی هغه ته په انویسټیګیشن کې یا دومره کلوز ملوشي چې هغه دې عدالتونو نه رهام شي نو دا دې لکه د انویسټیګیشن سیستم ټیک نه دی.
دا چې د ماشومانو لپاره جوړ شوی قوانین تر اوسه په سمه توګه ولې نه دي عملي شوی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او صوبایي وزیر شاه فرمان وایي دوی د ماشومانو د تحفظ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړی دي. د زیاتوي
مونږه لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې کم شوګر ملو د هغه ټول بلډینګ مونږه کنورټ کو چې دا غي نمونږ کې خود زمونږه کور په هغه کې مونږه په الحال د نیم درې سوه ماشومان دا ری سپورتس دا ری تعلیم دا ری سبق دا ری خوراک اگر ټول مفت دی اگر ماشومان چې په سړکونو باندې ګندونه ټول دا د دې حکومت پروګرام دی، دا د نمخ حکومتونو کې نه شوی، دا پروګرام به موږ نورو ډیسټریکټونو ته مخکې کوو.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو وایي چې په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې کارروایانې شوې وي، نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، مشهور پښتون سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون مړ شو. هغه 80 کلن وو او د مختلفو سیاسي مبارزو سربېره مختلفې لیکنې هم کړې دي، کتابونه هم چاپ شوې دي او دغه په مرګ باندې بلابېلو خلکو خفګان هم ښودلی دی. ایوب ترین یې په اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن او د کامی اسمبلی غړی عبدالرحیم مندوخیل په کال 2008 کې د ژوب کلی اومجا مندوخیل کې د محترم عبدالرحیم اکا په کور کې سترګې غوړولې وې. محترم عبدالرحیم خان مندوخیل په 1923 کې د ژوب هاي سکول کې داخل شوی او په 1953 کې تر لسم ټولګي پورې هلته تعلیم ترسره کړی وو. وروسته اف اے او بی اے د کوټ ساينس کالج څخه کړی وو. عبدالرحیم مندوخیل د زمانه طالب علمی څخه د خان عبدالصمد خان شهید او د باچا خان په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی وو. په دې اړه نور حال د عبدالرحیم مندوخیل زیات نزدې پاتې سوي ملګري او د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر اطلاعات رضا محمد رضا څخه داسې راته راکړي.
عبدالرحیم صاحب د سیاست په حواله د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصالح وو، بالکل که بایزید روشان چې خپل قوم ته نوې بنیاد واچاو. دا پښتانه افغانان پر ټول هندستان حکمرانانو، لیکن خپل وطن ځینې پاتو، خپل مملکت ځینې پاتو. دا بایزید روشان او چې د افغان مملکت د پاره بنیادونه کښېښول چې پښتانه افغان ته پر خپل خاور خپل قومي ریاست پکار دی. دغه سی رحیم صاحب د دې بانی دي چې هیڅوک د دې خبرې بانی نه دی. عبدالرحیم صاحب دا فکر چې د پښتونخوا وطن د پښتون افغان په خپل قومي خپل وطني بنیادو باندې خپل قومي پارټي پکار ده. دا چې پښتونخوا ملي پارټي دا اوس زیاتره د قومو خپلې پارټیانې دي.
او دریم مندوخیل په 1902 کې د کوټې د بلدیاتي الکبندیانو نه یوازې مخالفت کړی وو، بلکې دغه الکبندیانو په ضد یې تاده مرګ بوکړتال کړی وو چې تر 14 ورځو پورې روان وو او په نتیجه کې دغه وخت حکومت ماته تسلیم کړی او د عبدالرحیم مندوخیل غوښتنې ته غاړه یې شوه. خود عبدالرحیم مندوخیل کورنۍ ژوند ډیر ساده وو. په دې اړه د هغه زوی ډاکټر بایزید خان راته وویل،
پر پښتونخوا جغرافیا به زور به دا اوس باید خپل لټریچر ویایو، که خوشحال بابا دی، که رزانی صاحب دی، که حمید بابا دی، نور که ایمل خان دی، که دریا خان دی، دا په کار دی موږ ټول مطالعه کو. جغرافیا په کار دی موږ ګرد مطالعه کو. نو دای به د خپل جغرافیا د ډیر اساسو دا به یو مبالغه غوندي خبرې که زه دا وایم د دنیا جغرافیا خو په میلو میلو کې وی، حتی کې دای په انچانو کې د انچ بم زایم د افغان ملت په والا د افغان ټاټوبي په والا زایم دای به د یو انچ
ډیر د عالم بردار اوس بیا خپل کلچر وساتو.
خدای بخښلې د جنرال ضیاء الحق د فوجي مارشال خلاف او په تحریک بحالی جمهوریت کې مهم کردار ادا کړی وو او د ایم آر ډی کنوینر پاتې شوی وو. شاغلی مندوخیل په کال 2010 کې د حج فریضه ادا کړه او نوموړی دوه ځله د پاکستان د سینټ غړی او یو ځل د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو او د ژوند تر اخري وخت پورې د کوټ چاغي پر چوکۍ باندې د قومي اسمبلی غړی وو. خدای بخښل په سوګوارانو کې شپږ زامن او دوه لړې پریشي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا نور اسپانې لیکلي چې سمو د وړاندې په لاهور کې وزد کوونکی خدیجه صدیقی د خپل سبق ملګری زخمی کړو. د دې ور پیښو وروسته اوس هم خدیجه د نفسیتي مسلو سره مخ ده. ورسپان لیکلي چې حکومت باید خدیجه ته انصاف ورکړي. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډان وسپانه په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې په خصو د تشدد بیلابېلې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې له غیرت سره تړلې جرمونه، پلان شوي وژنې او د تیزابو شیندل شامل دي. روسپانه له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خدیجه صدیقی په اړه لیکي، تیر کال په لاهور کې په یوې زده کوونکي خدیجه صدیقی خپل د سبق ملګري دیرشت وارې د چاقو ګزارونه وکړل. خدیجه صدیقی په دې پیښه کې خوندي پاتې شوه، خو د زخمونو ګنډلو لپاره ورته 200 ټانکې ولګول شوې. پانلی کی داونه خدیجه صدیقی ته معلومه شوه چې پر دې حمله کوونکو به هم لاغي سره یو ځای کلنی امتحان ورکوي. پر خدیجه صدیقی مشکوکا حمله کوونکو چې د یو وکیل زوی دی، د 2015 کال په دسمبر میاشت کې عدالت په ضمانت پر خو دی وو. روسپانلی کی پرته لدی چې عدالت د خدیجه مجرمانو ته سزا ورکړي، خدغی مبینه مجرم با لاغي سره یو ځای امتحان ورکوي. روسپانلی کی دا کار له ناانصافی سره سره د متاثر خصو د احترام او همدردی د نه قبولو سرګندونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2018 کال پر ریپورت کې ویل شوی دی چې په دای هواد کې له 2500 څخه زیات خصو سره تشدد شوی دی. دا شمیرې د دې سرګندونه کوي چې د خصو پر ضد تشدد کې کوم مهم کموالی نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د خصو پر ضد تشدد په اړه ریپورت دا غوښتنه هم کوي چې باید د حکومتداري طریقې کار او د خصو د خوندیتوب نظام پیاوړی کړل شي. روسپانلی کې پر خدیجه صدیقی د حمله د ویډیو په شمول د بیلابېلو ثبوتونو مخې ته راتلل وروسته باید د هغې پیښې سره انصاف وکړل شي او مبینه حمله کوونکي آزاده پرې نښودل شي. روسپانلی داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې ځینې خلک د دې کیس په نتیجو د اغیز اچولو هڅه کوي. ډان روسپانه د ادارې په اخره کې لیکي، ریاست د ښځو خوندیتوب 2018 کال په څیر د قوانینو عملي کولو سره د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړی بهرنی سفر په ترڅ کې سعودي عرب ته ورغلی. دغه پرون د سعودي ځینی چارواکو سره ولیدل او امریکای او سعودي په دغه سفر په محل ځینی تړونونه او ځینی موافقه هم لاسلیک کړي دي. شیر رضوان مراد تفصیل درته وایي.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سعودي عربستان چارواکو ویل دواړو هیوادونو ترمنځ د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو سوداګریزي موافقې لاسلیک کړي دي. دا موافقې ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په جریان کې چې سعودي او امریکا تاریخي بللې ده لاسلیک شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په ریاض کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل، د دې موافقو په لړ کې شاوخوا 110 میلیارد ډالر په پوځي او دفاعي برخه کې دي. دی وایي، موږ نن د 23 بهرنیو پانګونو جوازونه اعلان کړل چې د 350 میلیارد ډالرو مستقیمې تاریخي پانګونې سره تړلې ده. له دې څخه 109 میلیارد ډالر زموږ د سعودي شریکانو د امنیت د ټینګښت لپاره د وسلو پلورل دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ دا سفر د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکو کې د تحول یو نقطه وبلله. عادل الجوبیر ویل سعودي او امریکا د ستراتیژیک لیدلوري اعلامیې هم لاسلیک کړي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم او خونړۍ سخت دریځې پر ضد د مبارزې لپاره اساس جوړوي. د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو ویل دا موافقې به په یوې لسیزه کې عملي کیږي او سلګونو زرو کسانو ته به د کار زمینې هم برابره کړي. له ایران سره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د اداري نزدېوالي له سعودي سره د واشنگټن اړیکې سړې کړې وي. خو ډونالد ټرمپ له سعودي عربستان څخه د خپل سفر لومړی ورځ ډیره عالی بللې ده او ویلي دي چې په امریکا کې به سلګونه میلیارد ډالره پانګونه وشي او درې ځله یې تکرار کړه چې دا پانګونه به د کار زمینه برابره کړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ټرمپ دا سفر به د امریکا او سعودي عربستان ستراتیژیک اړیکې پیاوړې کړي او د سیمې او نړۍ له امنیت سره به همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سعودي عربستان وروسته اسرائیل او واتیکان ته هم سفر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ورې اوریدونکو لسنی می بجې شوې رازیل ګلایا زاد خبرونو لنډی زور.
دا خبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې بیگانه وخت ته وسلوالو د لاچی تانې ایس ایچ او او درې نور پولیسوالا په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای چارواکي ډاډ ورکړی چې د سرشمیرنې عمل کې به بې کوره کړل شوي خلق پولیسو سیمو کې شمیرل کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره په رابطو کې دي. دا خبره پرون د ایف ڈی ایم چارواکي عادل ظهور مشال اړې ته کړي. د کوزه مومندو په میچنۍ کې پولیټیکل چارواکو بیگانه وخته د ماسخوتن نهونه تر سحر 5 بجو پورې د کرفیو اعلان کړی دی. په سیم کې د مشال اړې خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې د کرفیو اعلان په یو فلاین کوچ گاډي تړلی لاؤډ سپیکر په واسطه کلی په کلی شوې دی. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت باید د ماشومان حقوقو لپاره یې په پیښور کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا عامه روغتیا او انجینرینګ وزیر شاه فرمان بیگم مشال اړې ته ویل چې د ځانګړي مرکزونه به په نورو ضلعو کې هم جوړوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر سیاستپال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د اویا کلونو په عمر کې پرون د کوټې په یو روغتون کې ساه واخله. د پکتیا او ولایت سرپرست والی عبدالولی صحیح وای په گردیز خار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوال په برید کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوی دي. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران ولس دي او دوی له نړۍ سره تماس غوره کړ او صرف درځي را دخله. پرون د حسن روحانی لسګونو زرو پلویانو د تهران او د هیواد په نورو برخو کې په انتخاباتو کې د کامیابۍ جشن ونمانځلو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې د سیمه ییزو اسلامي هیوادونو مشرانو سرمشریزې ته وینا کوي.
اوریدونکو ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د امنیت په صورتحال باندې لیکلې او وایي په کوئټه او ګوادر سړک باندې درې مزدوران د ترهګرۍ ښکار شول. د دې تر څنګ تربت کې سړک جوړونکي څلور مزدوران وسلوالو وجل او له دې لس ورځې وړاندې په ګوادر کې هم لس مزدوران د ترهګرۍ ښکار شوي. بل پلو پرون د خالی په ورځ په 400 تحصیل شبقدر کې هم 85 بمي چاودنې شوي چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوي. د ادارې په وینا د دې پیښونه داسې ښکاري چې د دې وطن او خاورې دښمنان نه غواړي چې په دې خاوره باندې امن راشي او پرمختګ وشي. که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز ضرب عذب او غرۃ الفساد عملیات شروع کړي خو د دې وسلوالو د مکمل خاتمې لپاره باور لا ټولې وسیلې په کار راوستل وي. ادارې وایي پاکستان له بعد سیکورټي انتظاماتو بیا د سر جاج اغستل وي چې دا رنګ راتلونکي وخت کې د دې خاورې اوسیدونکو د ترهګرۍ د پیښو نه محفوظ وساتل شي. د دې تر څنګ ورځپاڼه دونه وی نیوز خپل ادارې کلی کې چې په پاکستان کې 3.25 کروڑ ماشومان د ابتدائی تعلیم نه محرومه پاتې دي. په 13 کالو کې یوازې په پنجاب صوبه کې تقریبا 10,000 اسکولونه بند او تر 300 پورې نجی څنګه ته سپارل شوی. د ادارې په وینا چې د پاکستان د تعلیم دا صورتحال دی چې تر دې دمه د استادانو د تربیې لپاره فنډونه هم نه دي جاری شوی او دا هم ویل کیږي چې د تعلیم مت کې حکومت فنڈ جاری کړي په هغه کې هم یوازې 15 فیصد خرج کړل شوی او په دې باندې د مخالف ډلو وینا ده چې حکومت لکسته په تعلیم باندې بجټ نه دی خرج کړي ځکه چې دغه بجټ یې میټرو ټرین او نور منصوبو ته وستلې دي. ادارې زیاتوي چې د مخالف ډلو دغه تنقید غلط نه دی ځکه چې یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي چې پاکستان په هغه شل ملکونو کې په 14 نمبر دی چې د ابتدایي تعلیم نه د محروم پاتې کېدو ماشومانو شمیره تر خطرناک حد پورې رسیدلې ده. ادارې اخري کلی کې باید چې وفاقي حکومت په اربون روپو د غټو منصوبو شروع کولو سره سره په تعلیم باندې هم توجه ورکړي چې د پاکستان هر وګړي ته یو شان د معیاري تعلیم اسانه ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سم نړیوال مطبوعات درو رول برتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپنې په ولیکنه کې د موضوع د کتنې کړی چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هیواد ترکیې ته د علاج لپاره تللی چې پر هغه د جنسي تیری تورونه دي. بلخه رویټرز خبري ایجنس سعودي عرب او نور هیوادونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دورې په اړه مقاله لیکلې. د دوړو لیکنو غټ کې درته مليحه مرزا ده وایي.
ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان رستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هیواد تللې دی چې د شپږو میاشتو راهیسې پر هغه د جوزجان پخوانی والي احمد اشچی باندې د جنسي تیری تورونو معامله پر ځای پاتې ده. رسپانه د افغان حکومت سرچینو په حواله لیکي چې دوستم د جمعې په ورځ د علاج لپاره ترکی ته لاړ. داسې باور کیږي چې دوستم د زیاتو شرابو څکلو او د شکرې ناروغي مسلې لري. رسپانه لیکي د هغه له تګ نه داسې څرګندېږي چې ممکن د خلاف یې عدالتي کاروایی ونه شي. د رسپانه په خبره دوستم په کابل کې په خپل مانه کې په اوسېدو سره ځان له سزا نه بچ ساتلې دي چې د ملیشي مسلح ساتونکو یې د خپل حفاظت لپاره ګمارلې دي. احمد شي د تیر کال په نومبر کې تورو لګولو چې 15 ورځې دوستم له ځان سره ساتلې وهل ټکول شوی او ور باندې جنسي تیری شوی و. رسپانه لیکي د بشري حقوقو مبارزه کوونکي د دوستم او دغه ساتونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي خو رپورټونه وايي افغان حکومت ور باندې مسلسل فشار راوستو چې هیواد پرېږدي. دا نه واضح چې د هوایی سفر انتظام ورله چا کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی پورس سعودي عرب ته خپل لومړی بهرنی دوره وکړه چرته چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په نسبت توت هرکلی وشو. باراک اوباما ته په سعودي عرب کې په دې نظر کتل کېدل چې د ایران په اړه نرم او د شام په حقله زړه نه زړو. ایجنسی لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ سعودي عرب اسرائیل واټیکان او بلجیم ته د ټرمپ سفر یو ښه موقع بللی خو بیا هم په واشنگټن او هیواد کې دننه د امریکا په لټنو فیډرلي ادارې د مشر لدن دینه د جیمز کومی په لری کولو بحث زور نیولې. د رویټرز په خبره سعودي او اسرائیلو ته چې د ایران مخالف هیوادونه دي د ټرمپ دغه دوره د باراک اوباما د تګلارې هم برعکس ده. ایجنسی لیکي د امریکا او د نړۍ له نورو 15 طاقتورو هیوادونو سره د ایران په اټومي تړون باندې د ټرمپ تنقید هغه څه دي چې سعودي عرب او اسرائیل ور باندې خوشحالیږي. ټاکل شوی و چې امریکا او سعودي عرب په یو شمېر معاهدو دستخط وکړي چې پکې د $10 بلین برابر د وسلو هغه هم ده. د دغه معاهدې له مخې به سعودي له امریکا نه وسله اخلي. د دې ترڅنګ د هغه لوزنامې هم تمه ده چې له مخې به یې امریکا په سعودي عرب کې تر 1.5 لاک هیډ مارټن بلیک هاک هیلیکاپټرې جوړوي. دغه معاهده د $6 بلین برابر ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو ری پرون شمالي وزیرستان کې وی ادبی ناسته کې چارواکو د پرمختګونو داوی وکړي نو له بلې خوا شاعرانو په شعرونو کې نیوکې درلودې. شاعرانو د شعر په ژبه پر روانو حالاتو تبصره وکړه او د سول لپاره خپل تنده بیان کړه. دا ادبی او کلتوري غونډه په میرانشاه کې وشوه چې پکې مشاعره ادبی مقاله سیاسي ویناوي او موسیقي و. دغلته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و دا رپورټ یې جوړ کړی.
پختانه مترکی لیکوال شمالی وزیرستان د فاټا سیکریټریټ پروګرام په مرسته میرانشاه گورنر ماډل سکول کې د امن په نوم یو لویا کلتوري دستوره وکړه. دغه دستوره ته د سیمې ځوانان مشران د سکولونو ماشومان انتظامیه چارواکي بنو او د وزیرستان شاعران راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو په خپلو کلامونو کې موجوده صورتحال او راتلونکي په ګوته کړو.
دلتا من دے خومن پا ٹوپک تے دا غولی کئی پا خپا کتابونو و تور از غرے میں صفا لکا شیشے دی تور از غرے میں صفا لکا شیشے دی او گردونا دی پراتا پا کتابونو
گولا کل میں نکڑے بے وسی والا نفاتش میں
دلس کالا اوش پر ستا پوز کاؤں تا دین نیولے تا سکم یو تر اگر پر اسید گی
خوان دا تا خویو زر بیا حقا سے وقت راولے
دستورا کې د سیمې ځنه شاعرانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. دغه دستورا ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په خپل وینا کې وویل چې سیما کې امن بحال شوه، خو اوس زیات ضرورت د غلطه د تعلیم دی چې د لپاره مونږ ټول یو موټی شو.
موږ سوچ کوو چې استادان سکولونه ته واپس راوړل چې راشي دا بچي ستاسو په انتظار کې ناست دي، دې بچو ته سبق وښایي. موږ انتظار کوو چې زموږ افسران زموږ محکمې په هغه ځای ته ورسیږي چې کوم ځای کې اوس دې ته په ضلعو کې محکمې کار کوي. تاسو راشي تاسو خپل کردار ادا کړئ.
فاټا سیکریټ پروګرام مشر جاوید خان وایي صحت، تعلیم او نورو ترقیاتي کارونو سره سره اوس دوی هڅه کړي چې کلتوري هلو ځلو ژوندی ساتلو لپاره مرستې وکړي.
کم سوشل سیکٹر سروسز دی، ہسپتال، سکول، دا زمون پرایورٹی وا چې یاره پدی کې مونږه دا خلک چې کم واپسی کیږي چې دوی ته هیلت ایجوکیشن دا فیسیلیټیز حکومت ورکی، پدی کې مونږ خپل حلی ځلی شروع کړی دی، الا باغو واپسی ته کلاوز لره واپسی کیږي چې یاره دلته دوی ته دا بیسک فیسیلیټیز وی. دین علاوه زمونږه سوشیو کلچر یو کمپوننت دی د فاټا سیکریټ پروگرام. نن مونږه آغاز وکړو چې راتلونکي وخت کې به داسې نور پروګرامونه د سپورټس په مت کې د علاقې فوک اینڈ کلچر شو هم بی ایس ایف وایز مانی هغه مونږ پلان کړی دا.
د پښتانه مترکی لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وای چې تقریبا 15 کاله پس د غلطه دوی په آزاد مټ کلتوري میله وکړه او راتلونکي کې به هم دوی دغه هڅه جاری ساتي چې خلک د بدمنۍ پر ځای د مثبت سرګرمو او امن طرف ته متوجه شي. د پروګرام په اخیری برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام وشو چې سندرغاړي شوکت عزیز او ډاکټر عطا الرحمن په ولسی سندرو محفل ګرم وساتلو او د سیمې ځوانانو ورته اتڼونه واچول.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه دروړو
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرو تربریا وروسته د دې ډلې مشر انجینر ګلبدین حکمتیار کابل ته سندو سره سم ل خپل کسانو غوښتل چې تر دې وروسته د وصله کیدی او د امن لپاره د کار وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا طالبان به هم د حکمتیار پشان د سولې لار غوره کړي او کنه. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوال ډلې ترمن د سولې خبرې د افغان حکومت د هغو هڅو لړۍ و چې غواړي په سیمه کې جګړې د مذاکراتو لارې حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1980 کلونو کې رامنځته شو. مشر انجینئر گلبدین حکمت یار دے دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې هم ښکیل پاتې شوې ده چې له وجې په د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تورونه هم دي. د حکمتیار د سیاسي ژوند په اړه له فریبا ظاهر اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې یو وخت د افغانستان د صدر اعظم په پوست کې هم د لنډې مودې لپاره دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د نورو جهادي مشرانو په نسبت له پخواني شوروي اتحاد سره جګړه کې د خپل تون دریت له کبله شهرت موندلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې د مهندسۍ رشته کې درس ویلی، خو تر بشپړېدو وړاندې د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله لوړې زده کړې پرېښودې. حکمتیار د محمد داود خان د کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. په ځینو مقالو کې راغلي چې حکمتیار په همدې وخت کې د پاکستان په ملاتړ د افغانستان د هغه مهال واکمن حکومت پر وړاندې چریکي بریدونه پیل کړل. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نوموړي مبارزې دوام وکړ چې یوه بیلګه د افغانستان په جلال آباد ښار کې لوی عملیات و. د ده هدف د هغه وخت ولسمشر نجیب الله په مشرۍ حکومت ړنګول و، خو هغه عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د دغو عملیاتو په اړه په خپله حکمتیار چې د افغانستان د اوسني حکومت په مشرۍ سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته یې خبرې کولې، یادونه وکړه او هغه بریدونه یې تېروتنه وبلل.
موږ مجاهدینو تر ډېره مخکې تللې مرحلې پورې د ښارونو د فتح کولو تصمیم ونه نیو، او کوم نیولی وې دا به یو غلطي وه. نو موږ یو غلطي وشوله د ننګرهار د نیولو فیصله مو وکړه، دا یو غلطي وه.
د نجیب الله په مشرۍ حکومت تر ړنګېدو وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي مشرانو سره یو ځای افغانستان ته ولاړ، خو کله چې د کابل د کنټرول پر سر جګړه د دغو جهادي ګوندونو ترمنځ سخت سو او د پېښور له هوکړې سره سم برهان الدین رباني تر شپږ میاشتنۍ ټاکلې مودې وروسته بیا هم د هیواد د مشرۍ څوکۍ پرې نه شوده. د حزب اسلامي په ګډون ځینو جهادي ډلو له دولت سره مخالفت وشود او د مخالفت د وسلوالو نښتو او وینې تویدنې په بیا تمام سو. په هغو جګړو کې چې د حکمتیار په ګډون د نورو جهادي کړیو ترمنځ په کابل کې وسوې، تر 50,000 ډیر ملکي وګړي ووژل سوه. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغله او د طالبانو واکمني یې ختمه کړه، ګلبدین حکمتیار د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسله پورته کړه او تر ننه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د انتخاباتو پر اساس د اسلامي دولت جوړېدل یې شعار ګرځولی دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت نږدې یو کال مخکې د حزب اسلامي سره کله پټ او کله ښکاره مذاکرات کول. د مذاکراتو نتیجه ورکړه او د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د 13 اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته لومړی لغمان او بیا ننګرهار کې راڅرګند شو چې حکومت سره د سولې یو تړون لاسلیک. هغه د مئی په لومړۍ اونۍ کې کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارک کې د سولیزو د مذاکراتو بریا لمانځلو لپاره مراسم ترتیب شوي وو چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلي یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلي، راغلي یو چې بلا قید او شرط له هغه چا سره چې په هیواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. والو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان فقط افغانان دي، یوازې افغان کمري او یوازې د افغان کور کورانیږي، دا جګړه پای ته ورسیږي. لاندې هیلي او لاندې هوټ سره راغلي.
د سولې پر لور
د ریپورتون تر مخه د حکومت نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په پاکستان کې وو. حزب اسلامی ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په محل پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته را وګرځي.
راشي ټول خپل کورنۍ افغانستان ته را انتقال کړي. زه کابل ته د خپل کورنۍ سره راغلی یم. راشي ټول ته دا سرګند او قوي پیغام ولیږو چې افغانستان بل دین وروسته زموږ کور هم وی او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي په ګډه دا جګړه پای ته ورسو. تاسو چې هر نیک وړاندیز لري، د خیر هر خبره لري، موږ یې ملاتړ کوو.
د سولې پر لور
اوریدونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جهادي مشرانو چې یو محلې حکمتیار سره د کابل پر کنټرول وسلوال نښتي کولې ټول د سولې په مراسمو کې په ارکی ناسو. دوی خبرې هم وکړې او حکمتیار ته د هرکلی په ویلو سره یې ټینګار وکړ چې پخوانی اختلافات باید هیر او د هیواد ثبات لپاره د کار وشي. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
د حزب اسلامي د افغانستان محترم مشر جناب حکمتیار ته د زړه له کومې ښه راغلاس وایم. دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم قدم کیږدي او د خپل وطن د ستونزو د آوارۍ لپاره د مذاکرې او سولې لاره غوره کړي. زه باور لرم چې د سولې دغه کاروان به خامخا خپل وروستني پړاو ته رسیږي او هغوی چې په جنګ تاکید کوي د دین او دنیا ناکامي به یې په نصیب کې وي. دا باور ځکه لرم چې د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او سوله الهی امر ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټې دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینهوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سولهییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
د افغانستان د حکومت او د صلح د عالی شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالحو مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنګ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره من داسې مرحلې ته ورسېږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک ته راس کړي. حکمتیار صاحب شلې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته او پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغې دپاره د حل لارې پیدا شي.
د سولې پر لور
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکرات ترڅنګ طالبانو سره هم ورته خبرې پیل کړې چې تر اوسه د مذاکراتو څه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې روانه جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتلا ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لا وار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. نو آیا د حزب اسلامي لخوا سولې لار خپلول به په افغانستان کې روان تشدد کم کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
اچھا لیدل کیږي چې باید افغان حکومت او دغه نظام قوي شي. نو زه فکر کوم د حزب اسلامي راتګ د نظام لپاره ډېر ښه وي، افغانستان د خلکو لپاره به ښه وي. په دې شرط چې د 2019 هغه فکر چې د حزب اسلامي درلود دا باید په مکمل ډول تغیر شي او د 2019 کال یو موډل باید دې کې تامین شي.
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې تړون کې 25 ټکي شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو وسل د دوی د بندیانو خوشی کول او افغانستان کې موجودو خواوشان 9,500 بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش پاړه مادي راغلي دي. د سیاسي چارو څېړونکو روحله احمد زی وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکمتیار د هرکلی په تقریر کې خپل هغه خبرې تکرار کړي چې وایي د طالبانو حکومت تر چپکېدو وروسته د تیرو 14 کلونو په شو پرمختګونو د سولې په خبرو کې جوړجاړی ونه کړي.
ولسمشر غنی وینا ډیره مشخص او ډیر ښه پیغام درلود. حکمت یارته هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 1981 کال لسیزې یا د شلمې پیړۍ پاتېومې لسیزې کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود و څلوېښت کاله وړاندې و، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی، او په دې ترتیب باندې مونږ اوس باید د دغه اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکو. دغه مشخصه پیغام په دې معنا و چې که په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې په سیاسي فعالیتونو کې که چیرې دغه سیاسي څېرې یا په هغه د تنظیمي څېرې انتقاد پخوا هم کړی او که اوس هم کوي، دوی ته د حکومت ځواب ډېر مشخص ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
راشه مرورا گلا راشه دا ادي سو يا پخلاشه پر دستا خیال فکر وشني ستا تاریخ شمل ور وشني